آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم یوې بل خبرورې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د څارویو د ناروغیو شکایتونه کړې ویل دي چې څاروي په یو ډول ناروغي اخته دي چې په پرله پسې ډول مړ کیږي د غراز زینې د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړې دي او یو شمیر نور بیا ویل چې په سیمه کې ورستیو سیلابونو ورانای رامنځته کړی دی دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پر اطلنکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم زه د فراد ولایت څخه د خکتپی د ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره پر لیکم زما غوښتنه د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دغه د مجاهد تر اسلامي امارت پورې ورسي چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بند پوخ کې نو که دغه د فراد ولایت د بخش آباد بند پوخ نشي نو د فراد ولایت ډیر د خوارځواکۍ سره مخ دی نو زما مجاهد تر ټولو مسولینو پر ورسي اله موسه ته خوشاله اوسه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کی هیڅ مکتب نسته نه د جنونه نه د هلیکانو مخته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته کی نه د جنونه مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته مهرباني
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه د هلمند ولایت د ندالیو سوالي څخه د پیغام در پرځم د غزموش په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بيزه تکي بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا غلط بيشتان او کلکی وخري بيشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا ترازین چا سترو چرند کړی ټي بي متر چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالي زندې تیری نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلې وادي دغه کور ول بخامه خای نه دونه په مابس کې ناش نو دا چې چاته موږ نه راي سو کوم نه ورې دغه نو سړی چاته وسور چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې بي عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله دي موږ چې دا خلک لاړ شپ تو ځکه منی کې ځکه چې دا کاروایي چې کې دا ټول د غوړ لاس کېږي د غلي تاسې هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تجدید نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي
السلام علیکم مونږ نه نه هر لته اجنډه ولا سواله سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه زموږ د افغانستان حکومت څخه تا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نشي او په ازادۍ زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې باروت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیا ته افغانستان ته راړي یو قاچاقي قانوني اسناد به هم نومل کېږي په ایران کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو دا ازادی رادو پرونی ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بلد نوی ودوسوالی په اوس حالت کې نوې سوي د چې معنا ډیر ځینه نوم چا نه دی ورېدل د روس پر تر حد نه رسیدلې چې هلګزی د ودوسوالی د خلای کونې د کلیم نو دلته داسې حالات چې مقصد دغه دا غراځي دا انجنيران چې معنی افشا ته یم سرور کې یو سرویور کې بل شي ور کوي نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجنيران په خپل سروي کې شم محکم او سیمانه دی افشا وحال ته وګورئ چې کوم دا د مساکینو حال ته وګورئ چې مقصد دا مسكين دی کبا دی اوس خو پهلن په دغه کریا کې د سی خلګه نوښته دي چې مقصد په درګه باندې سلب سنول لري هغه نوښته دی او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماشان وړن درې سار وړن لري هغه نه نوښته نو ته غوږ مجاهد تر واده ورسېږي اوس په درسو باندې مشغوله یم، په خپل باندې وس درسونه وایم. نو د مشران ته مو دا هیله ده چې دغه انجینران په د خپل کار ته ښه متوجه وسي. دغه ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې د زما غږ تر یو حده پورې ورسي د مشرانو پورې، چې مقصد د دې خوا د فاریاب خوا ته او د چلکزي د قیصار مربوط ته د ولسوالۍ کې بیخي هیڅوک پر د مساکینو باندې هیڅ پوښتنه نه کوي. دوری مسکینان بیخي زیات دي. نو مسلمانانو ته ډېر زیانونه اوښتي دي، چې هغه داسې زیانونه دي چې مقصد د دوه درې کاله کېږي چې دلته دی پرله پسې وچکالي ده. نو بالا څوک هغه چې شی درلوږ تر خو هغه ښه دي. مسکینان مسلمانان چې دي خو مانا مزدوري او دا کار هم نشته. کارېګر په ایران کې یو چې سړی مړی درلوږ دی خو په ایران کې وي، کنه هغه به دلته گزاره به کوي په میاشتو میاشتو باندې یو چرګ یا د پسا غواړم خو بیخي په کال کې نور ته مصر کېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زما د پیغام در سره شریک کی وروره. زه د نصراج د لخرګا ولایت نصراج ولسوالۍ سره په تماس کې یم وروره. دغه زموږ وکیل ته د مؤسساتو خلک راوځي دغه پر حوزه باندې معنی د وتاکونه والا راشي د اینداري ولي کې معنی د چا د لاس ماتې سي د چا د شل ماتې سي. زموږ د پخپل بیا قسم منی ودی څوار لس اینداري ماتې سي دي. دغه لیکلي دی وروره وړي دی نور زګو کې په نور ولسوالۍ کې د غینداري او د هرڅه دغه ورته دغه کړی دی. دا زموږ د چسي شي ورته وای چې پښتنه جنو کښینداري څنګه سوله وای دا کار نه کیږي. دا بیا مو سبب وخرا دی هغه دی پر دغه پر هندار پر برابر پر دغه باندې دغه روپی خپل جیبو ته سره شي دا وتاک ولا او دا وزه ولا. موږ د خدای خدای پیاریانی چې وس موږ څه وکړو پر طالب وژاړو پر چا باندې وژاړو پر ملکی وژاړو وروره. زموږ کار نه ډیر سره دغه دی. بس موږ ناره دی خدای واوري دا غزما आवाज سره نه شرکی. بس ډیر زه خوشاله یم. مننه شکر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. لمن شټولو به جوړ او روغ خوشاله خوشاله وسی. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساتلم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو. جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سار پر اکشینو شکر یو یا دوی خپله بیا دوی ما په هغه مردارې شوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لښونه یې را واخو یې خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګ واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هیڅ شی هم تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر پنځلسو پورې دغه شي مړې شوي اوسي چې دا څه مشکل دی. تاسو سره ډاکتران ستا هغه وي دا عیب موږ ته ووایي چې ولې دا رقم کېږي. دا دې ته څه دوا لازمي دي چې والې کوسه چند دو سره وکړو او خواړه هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتګي کې د غنم چې خلک واخلي ټولې کې غنم بیا هغه په خل موږ ورته وایو هغه پاتېږي موږ یې په هغو کې پیایو. مخکې مو واښه ورکوله پلوړ مو ورکوله. نو چې دو مشکل څه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د دې ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی. ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړ او روح خوشاله بیاستم. تعلیم ډیر ښه شی دی. تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی دی. نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ لای شي. نو دموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي، د انسان خاطر نه کوي، سې انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي. ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا زادی رادیو کار کوم کو اوریدم کتنی هلی احترامات و خدا دیو کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالی نالی که در سر نیولې ده. خدا دیو کی چې زمر ژغ تر لوړپل چارواک پر ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډیر خراب دي، لارې ډیر خراب دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډیر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه. السلام علیکم
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزې د سیلابونو او وچکالۍ په اړه و. په دې ورسېو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 400 کسان مړه شول او د غراز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پراتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار صفی الله سانګزی د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او آشنا شوی دی، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیر ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت وو او په لږ وخت کې شوی، او په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو دی په اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. کشیر تمرزی کشه د پخوانی پرتله حتما لږ د ځکه د ورخ کشه متناسبا لږ ده، نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. دسه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم بهغه کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغان په کرکر سیمه کې دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړیږي په غصب شویو سیمو کې جوړیږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون د لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یا جغرافیا کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري، حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي، داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا پخپله دغه د موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمې عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی، نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی، نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل ازمې غاوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي، کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسې د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده، ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کې هلي دا زړې رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوې ده، او ماشوم امید نومیږي، د فلار نومې منتظر ماما ده، که هر چاته معلومات دي ضروري او د زړه له همدردۍ دي موږ سره پرغي دریش مارو باندې برخه واخلې زبر تشماری وایم 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادۍ راډیو دې وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دا عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته کوم ورسم ته پنده وختم په خیر همزله لغمانه من لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوې ده چې په سلو وي څو کالي تر وکنه په تاند پاره سوال مت نه مت دې په داس نه راځنګ وي چې پیروا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیرو وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل، زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اوه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی ده څلور 15 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص انشاءالله چې خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچیری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بل شمېره وایم 0 اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. اختر دې خوشالي دا
زم په دې خوشاله چې می تا سره یاري دا اختر دې خوشالي دا
پزړونو کې مستي دا په ماحول کې رنگيني دا اختر دې خوشالي دا
زم په دې خوشاله چې می تا سره یاري دا اختر دې خوشالي دا
دا ټول خوشاله تلرو بر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه. سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
دمینی
پټ په پسندرو کې دستایم جانان بدل توایم
مینه تا بننګو په غیرت او پاو پایم جانان بدل توایم
ژوند په سر لو هر مازیګر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه ماګاره ماګاره سپوک میں نئی حسینا ایک کلی ما چبینا
جانان ساد قلب شمتولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
ریخنات کبھی زلیگ دس پوک میں نئی حسینا ایک کلی ما چبینا
جانان ساد قلب شمتولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سما غند ساد وادا دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر زیب ساد منی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پتا پسی گل رنگ زب شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جانان شاکر زیب ساد منی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پسر کگا حیاء کل سادر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دمینی محبت نڈک نظر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دنوی زندگی نوی سہر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
د ازادي ملمه
سلامونه اسمت څاروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم زموږ ملمه په اټومي فزیک کې ډاکټر لري نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
نن زده کړې مې چې د ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته ستللم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم البته مدرسې یوه برخه مې کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له هغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و نو بیا هلته یو لسم ادولسن تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړی پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون تر اخره پورې
بله تنها صاحب مختر دی سی پانتون تا لارشی او دی پانتون پاره راتو وست دی مدرسه دی دوری راتو وست اغا دوره څنګه و څه خاطری لری تری؟
ولا مدرسه دوره لکه نور ټول دوره خپل مثبت او منفی خاطری او مثبت او منفی اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه، تا ووهل، ما ووهل، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ همه ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پرې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباس چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته مغاوله شیبه خوانځای جالب جالب بیا تر څور څه فارغ ایدم خصوصا طبي علوم او دا یو ډول علاقه د ما د طبي علوم سره کسه مغه نور کیسه مرسلری خو د طبي علوم سره د علاقه پم دی و چې سړی پختنه پکې کولای شي
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخه شو د سیمالي میږي چې لا پایله مهم ساينس خو شو
او بیولوژي د څه شی و چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار اسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو په یادی او یا یو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدی جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوږی کې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسل لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او هل غټه کول نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه ټوپک هم نه چې هم نه او په سولې ایزه ډول یو ساته غواړي پری کې دی یو خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پری کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې پلیزر چې پری کې نو دا یو ډول د ساينس سولې ایز اړخومات ډیر جذاب وو زه سم ته ولاړم خوانځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومیدو که ژوندۍ خدای دې عمر ورکړي مړی خدای دې وبکي ډیر ښه انسان و ماته ما پښتنه نو که چې استاد همیشه به ماته وخت راکړي چې پښتنه وکم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نه داری یعنی همیشه به من پښتنه کوي ځکه ما ډیر پښتنه کوي به ماته ویل چې چلی ځکه چې د پیډز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه مرته چې د ځلان د وړاندې دغه پروګرام ما واوریدو او دغه سی یو لیزر کشف سوی دا به د کوم مسلک مربوطی بیا دا ویل چې دا خو فزیک ته کنه اندازه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیک تل تک بیا نو هغه علاقه ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلی دون کې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځي لوسته ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډیر خپل خپلوانو اته پلان مې د خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانځي حکومت مخسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سته په هغه حکم کې قاتل لیکل شوی چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له د ساينس نه تبدیل نسم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغي سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دا کیسه ټول ماته او ډول د سې کارا سره چې څوک به دې چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي په پښتو به شپړل کې دي
نو فکرم نکاو چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډیر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي؟
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په کته ما بې سواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کیدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوې او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه هم متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست؟
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیم ته ولاړو، دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخیره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سریع وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب او غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکاري، دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیم خانې وې په دنویمو کې، په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیې د خوانې اعداد کې وایي، دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو له هغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي، چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
اخو وست. غټه خبر دا ده سروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاری چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایه چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر یې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینوي چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه و نه 5,000 سوی، بیا به وایي چې نه 8,500 سوی، دغه سم چنې به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشې کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینی مې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ، حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړئ چې ټول راسي، تاسو درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شي، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چشې لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی؟
بالکل، او په سم خو مې لیکنه کوله، سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټې که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کوي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځانته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه نه زده